کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوی په دې خبرونه کې لومړی پامکړی د خبرونو لندسته
چین په بدخشان کې د افغانستان د ملي پوز د ویلیوا د جوړولو مصارف په غاړه اخستی په ممبئی کې د اور د لګیدو په پیخه کې 15 کسان وژل شوی دي او د لایبریا مشهور فوټبالر او قهرمان جورجویا د نوی جمهور رئیس په توګه د وفاداری لړکې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونه کې لرو چې په کندهار کې یو پولیس خپل ملګری وشتلې
د فزنه فاز د دوه لپاره سیاسي زخمیان دي درې نفر شیدل
په خوست کې د بیوزله کورنیو لپاره د چرګانو د روزنې او ساتنې پروګرام تطبیقیږي
دا ګټه کې چې موږ ته چوي کې هغه کې دینه خفل وخلو
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ پاک لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سلسله مچا تاسو ته وړاندې کړي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین د بدخشان په ولایت کې د ملي پوز د وی غرنې لیوا د جوړولو د مصارف او لګښتونو قبل اول په غاړه اخستې دي د دفاع د وزارت وایند دولت وزیرین د جمعې پورس په کابل کې امریکا غا پښتو څنګه ته ویل چې چین د اعلان د دفاع د وزیر جنرال تاریخ شاه بهرامي او د چین د دفاع د وزیر جن شوکی لیانګ ترمن له ملاقات نه ورسته کړي وزیر ویل
د هغوی ژمنې کړي دي چې زموږ سره په د ښوونې روزنې په برخه کې مرسته کوي او زموږ محصلین اوس هم هلته درس وایي د دې شمېره به هم ډېره کړي او د دې تر څنګ یوه غرنۍ لیوا یا کوهي لیوا په بدخشان کې موږ جوړوو د چین هېواد مصارف ټوله په خپله غاړه اخیستې دي چې د دې لیوا مصارف ټوله هغوی ورکړي لګښتې ټوله هغوی ورکړي هغوی نور پکې کوم غرض نه لري نه په جوړولو کې او نه په ایجادولو کې تنها هغه لګښتې چې دی هغوی په خپل غاړه منلی دی چې لګښتې دوی ورکړي
چین له افغانستان سره د واخان د چالا چنګو په دره کې شپږ اویا کیلومتره ګډ سرحد لري د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې نن د جمعې پورس په یو څلور منزله تعمیر کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمیان دي د خبریال مایکل براون د ریپورت خلاصه اشوق الله رحیم زوی لولي
پور په محلي وخت شپې په تقریبا یو بجې د رستورانت د ټولنه په لوړ پوړ کې پیل شو مسؤلین وایي ور په چټکۍ سره د رستورانت ټول برخو ته ورسېده د دې ودانۍ نه د مطبوعاتو څو ادارو هم کار اخیسته د ځینو مطبوعاتي ادارو وسایل پکې په بشپړ توګه سوځېدلې دي او په همدې خاطر نشرات بند شوي د منوج ساتف په نامه د تلویزیون یو کارکونکي چې دفتر په همدې رستورانت کې و مطبوعاتو ته داسې وویل
ټیرس په اگ لګی تھی اور واپس
سلندر اور د رستورانت په برنده کې پیل شو بیا د غازو څو سلندر هم وچاودل خلکو ټیل ما ټیل جوړ کړی و ځکه هیڅوک نه په هیدل چې کومې خواته وتښتي لس یا 15 دقیقې وروسته د وروژنې عمله را ورسېده او د خلکو د ژغورلو کوښښونه کول خو ډیر خلک د ور په لمبو کې غیر پاتې شول او مړه شول اکثره وژل شوی مېرمنې دي د هند جمهور رئیس رامنات کووین په پیښه کې د وژل شوو او ټپي شوو سره غمرازي خودلې ده تر اوسه نه د معلومه چې په رستورانت کې دا ور ودی ولګیده عاشق الله رحیم زوی امریکا غاګ واشنگتن
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د نیویارک چارواکي وایي چې د پنځشنبه په شپه د ور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر کسان زخمیان شوي دي فکر کېږي چې په تیرو څو لسیزو کې په نیویارک کې دومره سخت اور نه لګېدلی اور د ښار په برونکس ناحیه کې په یوې 15 منزله ودانۍ کې ولګېده او د نیویارک ښاروال بل دی بلازیو خبریالانو ته ویل چې یو کمکی ماشوم هم په دغه پیښه کې مړ شوی دی په خار کې ډیره سخته اخنی و، خو به هم د اور وژنې عملی وکول شو چې پس له څو ساعته اور مړ کی او خل خوندې ځایونو ته انتقال کړي. په 13 نیمه پیړۍ کې داسې بد اور په نیویارک کې نو لګیدلې. د افریقایي هیواد لایبریا د فوټبال پخوانی قهرمان جورج ویا دغه هیواد د جمهوری ریاست انتخابات ګټلې دي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې شافیا سرداری لولي.
ټاکل شوی چې د فوټبال پخوانی قهرمان جورج ویا به نن د جمعې په ورځ د لایبریا د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړ وکړي. د جورج ویا ملاتړ په انتخاباتو کې تر ټولو زیات د لایبریا ځوانانو وکړ، او د پنځم به په ورځ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د توقع برخلاف خپل نږدې سیال او د جمهور رئیس ایلن جانسن مرستیال جوزف جانسن ته د شپې 2% رای په اکثریت ماته ورکړه. دا د انتخاباتو د نتیجې د اعلان څخه وروسته د هغو ځوانانو رغونه دي چې د جورج ویا د بری د لمنځلو په خاطر یې غونډه کړې وه. له جورج ویا سره چې کوم ځوانان ولاړ وه، زیاتره د منځنۍ طبقې خلک دي. جورج ویا چې مور او پلار یې د جبل تاریخ څخه راغلی وه، د خپل بری وروسته یې کله چې وینا کوله نو سترګې یې له اوښکې ډکې وې. جمهور رئیس به د خپلې دوهمې دورې په پای کې خپله چوکۍ جورج ویا ته خوشی کوي. د تیرو او یا کلونو په موده کې دا لومړی ځل و چې په لایبریا کې په سوله ییزه توګه آزاد او منصفانه انتخابات کیږي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د جنوبی کوریا خارجه وزارت وایي چې دغه هیواد سمندري قواو یو تجارتي کشتۍ چې له هانګ کانګ نه حرکت کړي او شمالي کوریا ته تیل انتقالول نیولې ده. د جنوبی کوریا رسمي اژانس یان هوب نن د جمعې پورې رپورټ ورکړ چې امریکایي چارواکي خبر کړی دي. نن د جمعې پورې د چین خارجه وزارت دغه رپورټ رد کړ او ویل چې له شمالي کوریا سره چین په قاچاقي توګه په تجارت کې ککړ نه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر هفته چین شمالي کوریا ته په غلا د خامو تیلو په لګولو تورن کړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر شمالي کوریا باندې په روان هفته کې نور سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. فیسبوک وایي چې د روسیې د چچینیا د جمهوریت د مشر رمضان قادروف د فیسبوک حساب تړلی دی. امریکایي چارواکو په هغه باندې بندیزونه لګولي دي. متحده ایالات وایي چې پر قادروف باندې په چچینیا کې د خلکو په بشري حقوقو باندې تیری او ظلم له امله اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې قادروف چې وخت د روسیې په خلاف وسلواله مبارزه کوله، وروسته یې لاره بدله کړه او له مسکو سره ملګری شو. ډیر خلک د توقیف په دوران کې لشکنجه کول وروسته وژلي دي او په مالی غبن کې لاس لرو. خو رمضان قادروف د امریکایي چارواکو تورونه رد کړي دي. د امریکا حکومت په فیسبوک او ځینو نورو ټولنیزو رسنیو باندې خپل فشار زیات کړي او دا انتقاد په مخ کې کړو چې د روسانو د هغو روسانو شخصي حسابونه وننیول چې تیر کال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د فیسبوک له لارې په لاس وهنه تورن شي. او دا هم وروستۍ خبر. په تقریبا ټوله امریکا کې د ژمي هوا له حده زیاته سړه شوې ده، خصوصا د امریکا په ختیځو او مرکزی ایالتونو کې هوا د انجماد حتی رسیدلې. په زیاترو ځایونو کې د هوا سړوالی د 0 درجې نه لاندې دی او چارواکو خلکو ته توصیه کړې ده چې له کورونو نه بېله ضرورته ونه وځي. چارواکي وایي چې د 25 سانتي متره واور ورېدو امکانات پیدا شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ ماشومانی پښتو خبرونه اوري. په کندهار کې په یو داخلي برید کې 3 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. پېښه د کندهار د میوند ولسوالۍ په امنیه قومندانې کې شوې. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورت کې ووري.
په وژل شوو کسانو کې 2 تنه د پولیسو منصبداران او یو هم د ملي پوځ سیمنصب شامل دي، او ټپیان بیا یو د میوند ولسوالۍ د تروریزم او بلې د مخابري مدیر دي. د میوند ولسوالۍ امنیه قومندان او د کندهار د څلورو لویدیځو ولسوالیو اپراتیو رئیس سمنوال سلطان محمد امریکا جغ آشنا رډیو ته ویل چې برید کوونکي پولیس وروسته خپل ځان هم وژلې دي. د زیاتې چې پېښه د ولسوالۍ د سوک او ادارې په مرکز کې رامنځته شوه.
سوک اداره د ملي اردو د پولیسو د نظم امنیت
پنځه نفر دي، دوه نفره سیاچي زخمیان دي، درې نفره شهیدان. افسر چې و دم دو انسارانو ماشین یې راخیستی دي، یوه دانه د نمیجي ورته افسر دي اداره کښې د هغې ویشتل دي، یوه دانه زما وراره ویشتل دي، یوه دانه بل عصفت په نامه قطرمن د هغې ویشتل دي، یو زما د پولیسو مخابرې والا دي دغه ویشتل دي، یو زما امیر سوریز هم دي خو د هغې ویشتل دي. برنه والا شو دغه تپنچا په نس باندې ونیول، خپل ځان یې بله خپله چې ویشتل.
د پیش انګیزه لا هم نه ده روښانه، خو سمنوال سلطان محمد وایي چې برید کوونکي پولیس له تیرو څو کالو راهیسې د کندهار په پولیسو کې دنده درلوده. دا په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د داخلي برید لومړنۍ پیښه ده، خو تر هغه مخکې څو ورته نورې پیښې هم رامنځته شوې وې. افغان امنیتي مقامات وایي چې د پولیسو او نور امنیتي قواوو په لیکو کې د داخلي بریدونو د مخنیوي لپاره له تیرو څو میاشتو راهیسې څارنه زیاته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. په خوست کې د بې وزله کورنیو لپاره د چرګانو د روزنې او ساتنې پروګرام تطبیقیږي. د مسؤلینو په وینا هدف یې دا دی چې له دې لارې د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
سپینګیری محمد عمر جان د خوست اوسیدونکی دی. دا د کرنې او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو څخه دېرش چرګان د خوراک دانه او هغه اړین لوازم ترلاسه کړل چې د چرګانو د ساتنې لپاره لازم دي. محمد عمر جان او ځینې نور هغه کسان چې د باغدارۍ او مالدارۍ پروګرام په ترڅ کې چرګان ترلاسه کړل، هیله من دي چې د خپلو کورنیو اقتصادي مشکلاتو په هواري کې ورسره مرسته وکړی شي.
دا ګاټه کې چې موږ ته چې وی کې هغه کې دینه حاصل وخلو، ځکه چې دا بخرو بیا به ور بل ولایت نه بخلوص وو. دا چرګ مرګ هر شه به دا موږ ته بیا بیا لولو.
مو نوم اسلم خان دا کجیر کړی اوسیدونکی یم. د ته خو مونږ څه کوي والا چې د وړکې چلکی هغوی ته خشول دي، نو خامخا خو دا خو خونه کې یوه بدی غوندې شاید که نه، نو مونږ خلک بالکل وی ته خشول دي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي کابو 500 هغو بېوزلو کورنیو ته د چرګانو د روزنې امکانات برابروي چې سرپرستي د ښځو پر غاړه ده او یا له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د خوست والي حکم خان حبیبي د چرګانو او لوازمو د ویش پر مهال وویل چې دا مرسته د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام یوه برخه ده. د زیاته کړه چې د دې پروګرام په ترڅ کې هر یوې کورنۍ ته دېرش چرګان او د ساتنې اړین وسایل ورکول کېږي.
د اتلسو میاشتو دپاره د هغوی خوراکي توکي یا غذا، واکسین او نور اړین وسایل به ورسره ورکول کېږي. زه باور لرم چې دغې پروژې په ښه تطبیق سره به زموږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته شي او په دغه برخه کې به زموږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغې سره مصروف شي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې زیاتره هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري او یا نورې بېوزله کورنۍ د کوم عاید د نشتون له کبله له سختو اقتصادي مشکلاتو تیریږي. په سویل ختیځ کې د مالدارۍ او باغدارۍ پروګرام مسؤل عنایت الله ځلاند وایي هڅه یې دا ده چې د بېوزله کورنیو اقتصاد په تدریجي ډول وده وکړي او په راتلونکي کې پر ځان بسیا شي.
د راتلونکي لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداري او د زمبرداري چارې به عملا پیل شي، چې 2013 کال کې موږ بانک ته پیشنهاد کړي او انشاءالله تر یوې میاشتې پورې به منظوري راسي او د یوې میاشتې نه بعد به موږ عملا چارې په خوست ولایت کې پیل کړو.
د څېړونکو په وینا که څه هم لنډمهاله اقتصادي پروژې ډېرې ګټورې نه دي ثابتې شوې، خو باور دا ده چې تر یوه بریده د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته کولی شي. د خوست د زراعت ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د ولایت ټولو هغو کورنیو ته رسیدګي وکړي چې کورنۍ اقتصادي کمزوری او له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په یو رپورټ کې راغلی چې 2018 کال د هغو ماشومانو دپاره چې په جنګ کې ګیر پاتې وه ډېر بد کال و. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین د ژنیو څخه رپورټ رالېږلی چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته در واوروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې هغه ماشومان چې په جنگ کې گیر سي د هغوی دپاره خوندي ځای نه وي. دغه راپور دا موندلی دی چې ماشومان هدف ګرځېدلي دي، د بریدونو شاهد پاتې سوي دي او په خپلو کورونو، ښوونځیو او د لوبو په میدانونو کې د سخت تشدد سره مخ سوي دي. راپور وایي چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې پکښې راغلي دي چې هغه کسان چې کمزوره وي باید خوندي پاتې سي. دغه راپور د نړۍ د مختلفو برخو لکه افریقا، منځري ختیځ، آسیا او حتی په اروپا او ختیځ اوکراین کې د روانو شخړو او جنګونو له امله د ناسم چلونه راپورټونه راغونډ کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې ماشومان په قصدي ډول په نشه سوي دي، د انساني سپر په توګه استعمال سوي دي، وژل سوي دي، زخمي سوي دي او د جنګ دپاره په عسکرۍ کې ګمارل سوي دي. راپور وایي په ماشومانو جنسي تېری سوی، په زوره واده کولو ته مجبوره سوي دي، برمته سوي دي او مریان ترې جوړ سوي دي. یونیسف وایي په ماشومانو د دې سخت ظلم او جبر بدني او روحاني اثرات د نه زغم دي او ډېر دردونکي دي. په یو ویډیو کې چې د رونګیا ماشومان په کښې ښکاري، په بنګلادیش کې د یو سند په غاړه ناست دي. دوی په برما کې د سخت تشدد له وجې د دغه هېواد څخه بنګلادیش ته نوي راتښتېدلي دي. دغه ویډیو کتل د انسانانو زړه دردوي. په دغه ماشومانو کې یوه داسې ډله هم ده چې ژاړي او یو ماشوم داسې هم ده چې د خوراک د سخت کمی یا د سوی تغذیې سره مخ دي او د یونیسف یو ډاکټر یې درملنه کوي.
I would say 50% of the arrivals are children and the main health problems we're encountering are
دغه ماشومان ته چې کله سم خوراک ورکړل سي نو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات یې شته، خو ډېر زیات به ومري. دغه راپور په څو افریقایي هېوادونو کې د روانو شخړو په ماشومانو د هغې مستقیم او غیر مستقیم اغیزو هم تفصیلات ورکړي دي. په راپور کې راغلي دي چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې د تشدد د زیاتوالي له وجې ماشومان وژل سوي، جنسي تېری پرې سوی، برمته سوي او په وسلوالو ډلو کې راجلب سوي دي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې د کانګو جمهوریت په کاسای سیمه کې ماشومان دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په جنوبي سودان کې بیا 9000 څخه زیات ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا د پوځیانو په توګه راجلب سوي دي. دغه راز د نایجیریا په شمال ختیځ او کیمرون کې لږ تر لږه 115 ماشومان د ځانمرګي بریدونو دپاره استعمال سوي دي. یونیسف وایي ماشومان وژل سوي، زخمي سوي، پاک اوبو او د خوراک څخه منع سوي، ناروغۍ سره مخ دي او ځینې ټکان ورکړل سوي دي. راپور دا هم وایي چې دا کار په افغانستان، عراق، سوریه، یمن او نورو هغو سیمو کې چې جنګونه پکښې روان دي، په دغو سیمو کې د ماشومانو د حقوقو نه پرته له کوم حساب کتابه سرغړونې سوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت څو ځلې دا خبره کړې وه چې په خارج کې د نظامي مداخلې په اړه نوې پالیسي غوره کړي، خو د خپلې ژمنې برخلاف نه یوازې دا چې افغانستان او ځینو نورو هیوادونو ته یې د جنګ لپاره نور عسکر ولېږل، په افغانستان کې د جنګ ساحه پراخه کړه. د ټرمپ د خارجي پالیسۍ په اړه تضاد د بل هر هیواد په مقایسه په افغانستان کې زیات په سترګو لیدل کېږي، چیرې چې متحده ایالات له تیرو 14 کلونو په جنګ کې ښکېل دي. سید سلیمان چابه په واشنگټن کې د امریکا غږ د لیکوال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه تاسو ته ولولي.
ټرمپ په کال 2016 میلادي کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید په توګه وعده وکړه چې د امریکا د مخکنیو جمهورو رئیسانو د پالیسیو برعکس به خارج ته د جنگ لپاره د عسکرو د لیږلو په باب خپله پالیسي بدله کړي، په خارج کې د نظامي مداخلو نه ډډه کوي. هغه د انتخاباتي مبارزې په دوران کې څو وارې د امریکا پوځي قومندانان وار وار په مداخلو پړو بلل.
We've spent now
دا د ښاغلي ټرمپ غږ دی چې د انتخاباتو وخت یې خپلو طرفدارانو ته وینا کوله. ټرمپ وویل چې موږ په منځني ختیځ کې برابر 6 میلیارده یعنی 600 میلیونه ډالر لګولي دي، او دا دومره ډېرې پیسې دي چې امریکا ورباندې دوه ځلې آبادېدلی شوه. خو د امریکا د دفاع د وزارت یا پنټاګن آزادو ارقام ښیي چې ټرمپ د خپلې دورې په لومړي کال کې نړۍ ته د امریکا فرسٹ یا تر ټولو لومړی د امریکا پالیسی زیاته خارج ته زیاته صادره کړې ده، او په خارج کې د نظامی قوې نه استفاده کولو کې صرفه نه ده کړې. ژمنې برخلاف افغانستان، سوریه، عراق او جنوبی اسیا ته لا زیات امریکایي عسکر د جنگ لپاره ولېږل، او څومره بمونه چې د ټرمپ د حکومت په لومړۍ شپږو میاشتو کې په عراق او افغانستان او سوریه کې اچول شوي پخوانو اچول شوي. ټرمپ د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د مخکې نه په نښه شو هدفونو د ټارګټ کیلنګ لپالیسۍ نه هم زیاته استفاده کړې. که دا ټول حقیقتونه په نظر کې ونیول شي، څرګندېږي چې په خارج کې د پوځي طاقت د استعمال په حساب د ټرمپ خارجي پالیسي د پخوانیو جمهور رئیسانو جورج ډبلیو بش او باراک اوباما نه لا زیاته د نظامی مداخلې پر بنسټ ولاړه وه. د کیټو د مؤسسي کارپوه کریسټافر پریبل وای د ټرمپ پالیسي د اوباما له پالیسۍ نه یو څه زیات د زورګوي په بنا ولاړه وه. څارونکي وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د اوږدو او نه ختمیدونکو جنگ کلک مخالفت کړی و. پروفیسر کریسټافر پریبل یو ځل بیا وایي
هیز لارجلی کنټینیود وات هی انهیریټډ.
تر یو زیات حده پورې ټرمپ په خارج کې هغه څه کړي دي چې له اوباما نه ورته په میراث کې پاتې شي، خو په ځینو مواردو کې د نظامی قوې نه زیاته استفاده کړې. متحده ایالات له تیرو 14 کلونو نه په افغانستان کې د طالبانو سره په جنگ اخته دي، او جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتو په وخت په منظم ډول مخالفت کاوه. خو د حکومت د دورې د 6 میاشتو د پوره کېدو وروسته خپل دریځ بدل کړ، او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د زیاتولو پریکړه وکړه. د ټرمپ د پلان سره سم به 3000 نور امریکایي عسکر افغانستان ته ولېږل شي، او د امریکا په مشرۍ د نظامی مبارزې لمنه پراخه شوه. د امریکا د پوز د آزادو ارقامو له مخې د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف په 2018 میلادي کال کې د خپل عسکر شمیر په افغانستان کې 3 چنده زیات کړی، او توقع ده چې په 2018 میلادي کال کې به د هوایي بمباریو لړۍ هم پراخه شي، او نوي نظامی مقررات امریکایي عسکرو ته اجازه ورکوي چې په هر ځای کې چې طالبان یا مخالفان وګوري په نښه کولای شي. د افغانستان، جنوبی آسیا، عراق او سوریه په جنگونو کې د امریکا د نظامی رول د پراخېدو نه علاوه د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو لکه کویت، متحده عربي امارات، قطر او بحرین کې هم د امریکایي قواو شمیر زیات شوی. څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره پینټاګن اعتراف وکړ چې 2000 امریکایي عسکر په سوریه کې جنګیږي، او رپورټونه وایي چې دغه عسکر به د نامعلوم وخت پورې په سوریه کې پراته وي. په یمن، سومالیا، پاکستان او لیبیا کې د بی پیلوټ الوتکو عملیات پراخه کړي دي، خو په دغه هیوادونو کې د مخالفانو په نښه کولو او وژلو په باب د اوباما د پالیسۍ ادامه ده. د ټرمپ د حکومت په دوره کې هوایي بمباري 3 چنده پراخه شوه، او شاید چې زر په افریقایي هیواد نیجر کې هم د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل شي. کریسټافر پریبل په دې نظر دی چې دا ډول د زورګوي پالیسي د ټرمپ له هغه دریسه په بشپړ تضاد کې واقع ده چې د کاندیدۍ په وخت کې غوره کړی و، او داسې ښکاري چې د کاندید په صفت په انتخاباتو کې وعده کول یوه خبره ده، او بیا د قدرت په وخت کې د پالیسۍ جوړول او عمل کول بله خبره ده.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
ترنو ورډونکو زموش په بل خبرونه کې چې د امریکا جغ آشنا رادیو او نيزه روغتیاي خبرونه ده، په دې موضوع خبرې کوو چې د جيمي پسړه هوا کې ولې سترګې سره او درد لري او اکثره حساسیتونه پیدا کیږي. په دې باره کې به د نور د روغتون رئیس سره خبرې وکړو. خو اوس براسو ډیره پورته چې د امریکا د اساسي قانون لومړی ماده د عبادت کولو په ټولو ځایونو کې هغه جماعت وی او یا کلیسا د حقونو د برابر اورو ضمانت ورکوي. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریاله یوې کلیسا ته ورغلې ده، او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې خلل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته دروړي.
د نیویارک ایالت د سرکیوز شهر د غودانې د سرو خښتو جوړ سی بده. په کلیسا کې وست د شپږمې یا د هلال پر ځای د عیسایانو د عبادت نشي یا صلیب پر ځای لګول سیوي او مخه د جنت طرف ته ده. د غودانې ته وست د مسجد عیسی ابن مریم نوم ورکړل شوی دی. د څلور کارل مخې د ودانۍ ته د ټریټنی مقدسه کلیسا ویل کېده. د ودانۍ د چنن نوځي نو د قران یو آیات لیکل شوی دی چې معنا یې دا ده چې الله هر څوک بخشي پرته له دې چې څه ګناه یې کړي. یوسف سولی چې د مسجد عیسی ابن مریم چارې سنبالوي هغه داسې وایي:
I always say that these walls were waiting to hear the Quran for 100 years and
زه همیش وایم چې دې دیوالونو له تیرو سلو کلونو راهیسې دې ته انتظار و چې د قرآن کریم تلاوت واوري، او ما دغسې احساس له پیله راهیسې درلودی. یوسف سولی له پیله راهیسې دې کلیسا مسجد ته د انتقال د پروسې برخه پاته سوی دی. هغه د دې اقرار کوي چې دا اسانه کار نه و چې په یوې کلیسا کې د اذان ږغ واورول سي. هغه وایي:
There are some people who are very angry and upset. People who I never saw before were angry at me.
ځینې کسان ډېر خفه او په غوسه دي. ما ځینې کسان لیدلي چې پر ما په شخصي ډول غوسه دي. خلکو له دې وجې زه ورمخته کړم ځکه چې زه امریکایی یم. دا کلیسا په شلمه پیړۍ کې جوړه شوې، او هغه وخت چې دلته کوم د جرمني او د ایټالیا کډوال اوسېدل، هغوی دغه کلیسا ته د عبادت کولو لپاره ورتلل. له ډېر وخت راهیسي او په ډیموګرافي کې د بدلون له کبله دغه کلیسا ته د خلکو ورتګ ختم شوی. زیاتره عبادت کوونکي د ښار څخه د باندې کړه شوي، او د هغوی ځای نو کډوالو ونیوي چې زیاتره مسلمانان دي. یوسف سولی وای:
We broke bread with many different groups and eventually
موږ د مختلفو ډلو سره ناسته ولاړه کوله. بل اخر دوی د دې وړاندیز او د فکر سره آرام او په سوله کې سو چې دغه ودانۍ پر جمعات بدل شي. په 2010 کال کې د دغه کلیسا چاري سمبالونکو د خلکو د نشټوالي لپاره دغه کلیسا وټړله. په دغه وخت کې نور خلک دې ته لیواله ول چې درې چنده پیسې ورکړي او دغه کلیسا ودانۍ واخلي او د شراب د چولو په ځای بدل کړي. خو دغه ودانۍ د مسلمانانو یوې ډلې ته په ډیرو لږو پیسو ورکړل شوه، چې هدف یې دا و چې د خدای تعالی په دې کور کې بیا هم عبادت جاري وي. لاغه وروسته دې ودانۍ د بیا رغولو کارونه پیل شول. څوکۍ ترې لرې کړل شوې، او هغه لرګي چې د څوکیو څخه ترلاسه شول د فرش د جوړولو لپاره وکارول شول. په زرګونه صلیبونه چې په دیوالونو لګېدلي ول، یا خو رنګ ورکړل سو او یا له سره نوی ډیزاین ورکړل سو، او هغه صلیبونه چې د ودانۍ په څوکو لګېدلي ول لرې کړل سول، او له دې لپاره خوندي وساتل سول چې دې ودانۍ تاریخ په یاد وساتل سي.
We still need to raise some funds and replace
موږ اوس لا هم نورو پیسو ته اړتیا لرو چې راغونډې کړو چې دغه ګروپونه بدل کړو، ځکه چې تاسو وینئ دلته ډېره زیاته تاریخ ده. دغه جمعه د نورو ځایونو سره جلا دی، ځکه چې دلته د نارینهو او د ښځو د عبادت لپاره د هغوی په منځ کې دیوال او یا جلا خونې نسته. دلته یو مشخص ملا امام او یا بل څوک نسته چې جماعت ورکړي. دلته فکر داسې دی چې مسجد د ټولو لپاره دی، هر څوک کولی سي چې اذان او یا جماعت ورکړي. څوارلس کلن ساجد امیر چې د افغانستان څخه دلته راکډه سوی دی، هغه هم کولی سي چې دا کار وکړي. هغه وایي:
I was practice with myself and people in the mosque encouraged me to give azan.
زه بخپله دا کار کوم، او د مسجد کسانو وا څولم چې اذان ورکوم، او مال تیر څو ورځې راځي دلته اذان ورکول پیل کړی دي. جمعه ته نږدې د څو هیوادونو ماجرین وسیږي، خو د غزای د مسلمانانو پرته د ټولنې نورو کسانو سره هم مرسته کوي. مارکیس چې د ذکرې د یو مرکز سره کار کوي، هغه وایي:
So they really do see themselves as serving the entire neighborhood from a food pantry open to all.
هغه دا فکر ورکړی چې د محل د ټولو خلکو لپاره به کار کوي. دلته خوراکي توکي، سایل او د دوبي پروګرامونه د ټولو لپاره دي. نو له دې لپاره زوایم چې هغه د ټولنې لپاره ډیر ښه خلک دي، او غواړي چې نه یوازې مسلمانان بلکې د ټولنې د هر چا سره مرسته وکړي. یوسف سولی وای: تاسو چې څه پرسنۍ وکوینئ په هر څه باور مکوي، ځکه چې د هغه فکر په پرتله په امریکا کې ډیر زیات داسې خلک سته چې د بهر خلکو ته هرکلی وایي، د هر قوم خلکو ته ځای ورکوي. هر څوک چې د هر ځای وي او د هر فکر خاوند وي ورسره مینه کوي.
د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټی کې: چین په بدخشان کې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د یوې غرنۍ لیوا د جوړولو مصارف منلي دي. په ممبئی کې د اور د لګېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. د لایبیریا مشهور فوټبالر او قهرمان جورج ویا د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي. هغه د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس مرستیال ته په انتخاباتو کې ماته ورکړله. د جنوبي افریقا سترې محکمې نن د جمعې په ورځ حکم وکړ چې پارلمان په دې کې ناکام شوی دی چې د جمهور رئیس جیکوب زوما سره د خپل شخصي کور باندې د دولتي پیسو د مصرفولو د رسوایۍ له امله په سمه توګه حساب کتاب وکړي. ستره محکمه وایي چې پارلمان باید له سره تحقیقات وکړي، او څارونکي په دې نظر دي که په زوما باندې تورونه ثابت شي نو بیا به مجبور شي چې له خپل مقام نه استعفا ورکړي. د نیویارک
د ښار چارواکي وایي چې د پنځم به پښپا د اور د لګیدلو په پیښه کې لتر لګا دولس کسان وژل شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدله. هیر مونسی چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.